د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې تر خبرو نورو کندوز ته ورځو. هلته د لس ورځې مخکنۍ بمباری تحقیقات افغان پلاوی بشپړ کړی دي او په دې ولایت کې مو د ولسمشر له فرمان څخه د ځینو چارواکو په وینا له سرغړونو خبرو. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د پروان په بګرام هوایي ډګر کې چاودنه شوې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې دیارلس داعش وسلوال وژل شوي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید له ایران سره لوبې ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې په بګرام هوایي ډګر کې چاودنه شوې ده. د بګرام ولسوال عبدل شکور فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. خو نوموړي د وژل شویو او ټپیانو په اړه نور جزئیات ور نه کړل. تر اوسه د دغې چاودنې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د سیمې چارواکي وایي په دې برخه کې پلټنې پیل شوې دي. د بګرام هوایي ډګر د کابل په شمال کې د امریکایي ځواکونو نوم د مرکز ګڼل کیږي چې دغلته جدي امنیتي تدابیر نیول شوي. په همدې حال کې د پریکنده ملاتړ ماموریت ځواکونو هم دغه چاودنه تایید کړي او ویلي چې تلفات لري خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې دیارلس داعش وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د اچین ولسوالۍ اړوند د مامن په سیمه کې هوایي برید شوی چې په پایله کې دیارلس داعش وسلوال وژل شوي دي، خو داعش وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسی جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د ولس وزیرانو د استجواب لړۍ پیلوي. د وزیران د بودیجې د نه مصرفولو او د لازمي کاري وړتیا د نه لرلو له امله ولسی جرګې ته وربلل شوي دي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په روانه اونۍ کې دوی ولس وزیران استجواب کوي چې له دې ډلې نن درې وزیران جرګې ته بلل شوي دي.
دری وزیران باندې شنبه په ورځ کې وزیر خارجه ده، وزیر د کاروبار اجتماعي ده، وزیر د پایدانې ده. او دا رقم په سلسلهوار په دې هفته کې د وزیرانو د کابینې مراسم
نموړي ویل که چرته د استجواب شویو وزیرانو ځوابونه او استدلال د وکیلانو د قناعت وړ نه و، نو د اعتماد د رایو صندوقونه به ورته ایښودل کیږي. د یادولو ده چې جمهوري ریاست لا د مخه د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د نه مصرفولو په مسله کې د یو شمېر وزیرانو د استجواب د پریکړې هرکلی کړی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو برید کړی. په کندوز کې د نامنیو د روان بهیر په اړه امنیه قمندان محمد قسیم جنګلباغ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده.
همدا شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د امام ولسوالۍ په نواباد سیمه کې جګړه او خال خان خطې روانې دي. دښمن په نواباد سیمه کې چیرته چې امنیتي ځواکونه پراته دي برید کړی.
په کندوز ولایت کې د نامنیو لړۍ په داسې وخت کې دوام لري چې دغلته د نړیوالو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه د حقیقت موندنې د حکومتي پلاوي راپور لا نه دی خپور شوی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغاني پنځلس پوله، یو اروپایي یورو دوه اویا افغاني، یو انګلیسي پاونډ دوه اتیا افغاني اویا پوله، یو انګلیسي یو سعودي ریال ولس افغاني پنځوس پوله، زر ایراني تومان اتلس افغاني او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه دوه ویشت افغاني. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداري ورکړ چې له ایران سره لوبې ونه کړي. خامنهي د جمعې د لمانځه پر مهال ویل ټرمپ د دې لپاره چې د انتخاباتي مبارزې پر مهال ایرانیانو ته ترورستان ویلي بخنه وغوړي. بل لورته د عراق د شیو مشر مقتدی الصدر ویلي چې د ټرمپ انتخابیدل د امریکا د زوال نښه ده. مقتدی الصدر امریکایان هڅولي دي چې د مسلمانانو او اقلیتونو په وړاندې د ټرمپ له نظر سره مخالفت وکړي. الصدر هغه امریکایان وستایل چې د مسلمانانو او د نورو ادیانو د پرویانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې پلویان دي. بلورته د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپینې ماڼۍ د واک د لیږد مسؤلیت وسپاره. پینس او د ډله به د ټرمپ په اداره کې د کسانو د ګمارلو په برخه کې منتخب ولسمشر ته سلا مشوره ورکوي. ټرمپ پرون دا هم ویل چې له خپلو دریو اولادونو ټرمپ جونر، اریک ټرمپ او ایوانکا ټرمپ او همداراز له خپل زوم جارید کوشنر څخه غوښتي دي چې د انتقال د پروسې په څارنه کې همکاري وکړي. ټاکل شوی ده چې ټرمپ به د 2018 میلادي کال د جنوري په 6مه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د ده په فکر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخ نه کړي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي چې له دې تړونه به ووځي. بان کی مون فرانس پرس اژانس ته پرون ویل ټرمپ د اندېښنې وړ ګڼې خبرې کړې دي، خو دی به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مسلې اهمیت درک کړي. او ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت ډلې روانه اونۍ د عراق په موصل کې په لسګونه تنه وژلې دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي داعش د نومبر په 8مه سلويخت تنه د عراق له حکومتي ځواکونو سره د همکارۍ په تور اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو د دفتر د سرچینو په وینا خبر ورکړی چې د دغو اعدام شویو ملکیانو جسدونه د موصل ښار په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا پر ستنو راځړول شوي. له داعش څخه د موصل د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو عملیات له نږدې څلورو اونیو راهیسې دوام لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغان پلاوی په کندوز کې خپل تحقیقات بشپړ کړي. بلورته د کندوز یو شمیر کسان وایي چې تیر کال چکم کسان ولسمشر د کندوز د سقوط لامل برطرف کړي وو، هغه بیرته په واسطو په کندوز کې مقرر شوی او همدغه علت چې بیا سش کال کندوز ته طالبان نه نوتل.
گروپ بلوتی آقی که 209 نفر در کندوز ولایت نه منفک و تغییری ولایت لاره، ولی اما اشخاص و افراد چه دواسطه و وسیله پاس اسپانه دوی پیر تره در کندوز ولایت تا.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره په هرات کې د معارف په برخه کې د درغلیو خبر ورکوي. په پکتیکا کې بیا د پوهنې په برخه کې نور ستونزې دي.
پکتیکا کې تر 15 سل نه زیات ښوونځي د مو ودانې نه استفانه جن لري. که باران وي د مو شاګردان له ډول سن سره مخامخ وي او که لمر وي د مو شاګردان له ډول سن سره مخامخ وي.
په کونړ کې لا هم جونې په بدو کې ورکول کیږي.
بدو بدل دا ډیر بد عواقب لري چې موږ ته په علني ثبوت رسیدلی دي چې ډیر مشکلات یې زیږولې دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
هغه روماتیزم چې دا ساري ده او بل دې مخنیوی څنګه کېدلی شي.
د کندوز چارواکي وایي هغه دولتي پلاوی چې په دې ولایت کې په هوایي برید کې د ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پلټنه کوله بیرته کابل ته سون شوی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال په مشرۍ دا پلاوی تېره اونۍ کندوز ته تللی و. د کندوز ښار په بوز قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي حمله کې چې لس ورځې مخکې ترسره شوه 20 ملکیان وژل شول او 22 نور ژوبل شول. رضوان مراد راپور لري.
د کندوز د امنیت قومندان وای د مرکزی حکومت پلاوی په بوسو قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي برید له عمله د ملکی مرګ ژوبلې پړه 15 ورځې پلټنه وکړه او بیرته کابل ته روان شو. محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته ویل د امنیتي ملحوظاتو له عمله د پلاوی منتواني چې بوسو قندهاري سیمه تلاړ شي، خو په کندوز ښار کې د پیښې د قربانیانو خپلوانو او د سیمې له سپینګرو سره وکتل.
اونجا رفتنش مشکل است، اونجا فعلا دشمن حضور خود داره، مناطق که اونجا
اوس هغه سیمې ته ورتک ستونزمن دی، ځکه دښمن هلته موجود دی. د هغه سیمې چې دا پیښه پکې شوې ده، خلک یې دلته ولایت ته راوبلل. له خبرو او کتنو وروسته یو څه نتیجې ته ورسېدل، خلک خپلې سیمې ته او پلاوی مرکز ته لاړ. په کندز کې د نړیوالو ساکنو په هوایي برید کې د ملکیانو د وشل کېدو د څرنګوالي د معلومولو لپاره د مرکزي حکومت د پلاوي مشري د دفاع د وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال کوي، او په ترکیب کې په مذهبي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د ادارې یو شمېر جنرالان شامل دي. د کندز د امنیت قمندان وایي د پلاوي په دوو برخو کې پلټنه وکړه. دی وایي دوی په دوو برخو کې څېړنه وکړه. یو یې د پوځي قوتونو د موقعیتونو په اړه پلټنه وکړه، او په دوهمه برخه کې د سیمې له سپینګیرو سره وکتل. قاسم جنگل باغ وایي حکومتي پلاوي د بوزي قندهاري سیمې په پیښه کې د هر شهید له کورنۍ سره د 100,000 افغانۍ مرسته وکړه، او د هر ټپي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د نړیوال قاطع ماموریت چارواکو ویلي دي چې دوی هم له خپل لوري په کندز کې په وروستي هوایي برید کې د ملکي وګړو د وشل کېدو په باب تحقیقات کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما مشر په وی اعلامیه کې ویلي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبل د منلو وړ نه ده، او دا ډول پیښې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر روانو هڅو منفي اغیز کوي.
په کندز کې پاتې شو د کندز یو شمېر چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت د دوهم ځل سقوط اصلي عاملان هغه امنیتي منصوبین دي چې تېر کال د کندز د لومړي ځل سقوط په کار کې د غفلت له امله له دندو ګوښه سوي وو، خو دغه کسان د دوی په وینا بیرته د واسطو له لارې په کندز کې مقرر شوي دي. له کندزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له نور تفصیل سره.
امنیتی منصوبین چې د ولسمشر فرمان له مخې له دندو ګوښه شوي وو، بیا ځل په کندز کې مقرر شوي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي د خبرو پر بنسټ چې تیر کال د کندز سقوط نه وروسته د هیواد ولسمشر دغه ولایت ته د خپل سفر پر مهال 229 تنه امنیتي منصوبین د کندز په سقوط کې د کاري غفلت په تور له دندو ګوښه او نورو ولایتونو ته تبدیل کړي وو. ښاغلی هاشمي زیاتوي چې دغه ګوښه شوي کسان د شخصي روابطو پر اساس بیرته په کندز کې مقرر شوي، چې له کابله د دوهم ځل لپاره د دغه ولایت ښار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی.
ګروپ بولو چې هغه کې 229 نفره د کندز ولایت نه منفک او تغیر ولایت لاړه، ولې هغه اشخاص او افراد چې د واسطې وسیلې په اساس باندې دوی بیرته راغله کندز ولایت ته، موږ په نظر باندې یو ځل بیا د دغو حملو سبب وو، او باید ځینې چې تخلیق له ځکه هغوی نه جنګ کولی شو او نه د جنګ وړتیا یې درلوده، نه د سوکو ادارې وړتیا درلودله، هغوی بیا راغلل مقرر شوي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړي هم وایي هغه شمېر امنیتي منصوبین چې تیر کال د کندز سقوط نه وروسته د ولسمشر لخوا له دندو لرې کړل شوي وو، خو بیا ځل په کندز کې مقرر شوي دي. د کندز د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی زیاته کړه،
اونو باری اول هم کندز سقوط داده بودن، با اونو معاملې قانوني صورت نه گرفت.
هم دې خلکو تیر کال کندز ته سقوط ورکړ، خو له دوی نه پوښتنه ونه شوه او دوی ته قانوني سزا ورنه کړل شوه، او بالاخره دغه کسان د روابطو پر اساس بیا په کندز کې مقرر شوي چې له کبله د تیر کال پیښه بیا ځل تکرار شوه. د ولایتي شورا یو بل غړی صفی الله امیری د دغو چارواکو د خبرو په تاییدولو سره زیاتوي،
نو دلته حالت اقلیت تقریبا 20 نفره برطرف کړل، چې بدبختانه بیرته مغه 20 نفره بیرته جابجای شوی دی. دغه کمبوتی او کاستی چې د بار دوم کندز سقوط وکړ، ما په شخصي نظر باندې چې داخل کړي
په همدې حال کې د پولیسو یو تن افسر چې د نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه، وایي هغه شمېر کسان چې تیر کال د ولسمشر لخوا په دې ولایت کې پر دندو ګمارل شوي وو، بیا ځل د هغوی د مقررېدو فرمان ولسمشر صادر کړی دی، خو تر اوسه پورې دغه افسران د کندز په امنیت قمندانۍ کې پر خپلو دندو نه دي ګمارل شوي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپینزر زون قماندان شیر عزیز کاموال بیا وایي هغه افسران چې د ولسمشر فرمان په لاس کې لري، ډېر ژر به پر دندو مقرر کړي.
جمهور فرمان باندې نه دی راغلی، بلکې پروس کال چې تبدیل شوی هغه خلک چا څوک مراجعه وکړي، انشاءالله هغه مونږ معرفي کوو. هغه کوم مشکل مونږ نه لرو، دریڅه جمهور امر مونږ ته قانون ده، قانون باید تطبیق شي.
د کندز سیمهیز چارواکی او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت د دوهم ځل سقوط اصلي عاملین هغه کسان بولي چې د کندز تیر کال سقوط کې په کاري غفلت تورن او له دندو ګوښه کړل شوي وو، خو بیا ځل د روابطو پر اساس په دې ولایت کې پر خپلو دندو ګمارل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د روانې خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې یو شمېر وزیران نن ولسی جرګې ورغوښتي دي. دا موضوع حدیث پردیس تعقیب کړی دی. حدیث پردیس د خوست په ټلیفون را سره دی. ولسی جرګې څو تنه وزیران ورغوښتي وو؟ په خبرونو کې مو خبر درلود چې درې تنه دي او اوس خبرېږو چې نه، شمېر زیات دی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. بلې، مخکې د سیغو چې درې وزیران به استیزا کیږي، خو څلور وزیران استیزا شوی دي چې دا اوس هم غونډه یعنی لایف روانه ده. خو ما خپل درې وزیران چې د خارجي وزیر صلاح الدین ربانی، د فواید عامه وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیر میرمن اوریاخیل، دوی ناستی او پړاو دسې ده چې په اول کې به د ولسی جرګې غړي هغه کوم پوښتنې چې لري هغه به ترې مطرح کوي، بیا به همدغه وزیران پوښتنو ته ځواب وایي. که چیرته د وکیلانو قناعت ترلاسه نه شي، بیا به سملاسي ورته صندوق ښودل کیږي او د دوی د سلب صلاحیت موضوع به مطرح کیږي.
دغه بهیر تر اوسه پورې معلوم نه دی چې تر کله به دوام کوي. درې سره وزیران یو ځای استجواب کیږي او کنه یو ځل له یو وزیر پوښتنې کیږي بیا له بلا او له بلا؟
شیبر صاحب، هغه خدا سیدا چې وکیلان اوس یعنی همدغه تقریبا یو دقه یا یو نیمه دقه مخکې لومړنی وکیل هغه خپل پوښتنې او خپل هغه کوم مسایل چې درلو هغه مطرح کړ، دا به شروع شو. پروسیجر یې داسې ده چې ټول وکیلان به یعنی د هغه کوم کمیسیونونو نه چې وکیلان ځانګړي شوي هغوی به مشخصې پوښتنې د هر وزارت نه، مثلا د خارجي وزارت یا د فواید عامه وزارت، کار ټولنیزو چارو وزارت په آدرس باندې خپل پوښتنې مطرح کوي. بیا به وزیران د دوی پوښتنې یادداشت کوي. لاخې وروسته به بیا هر وزیر په نوبت د دوی پوښتنې ځوابوي. او که چیرته بیا هم دغه یعنی دغه پروسه شاید تر ډیر وخت ونیسي، ځکه طبعا پوښتنې هم زیاتې دي او هر وزیر خپل خبرې هم لري. په بخښنې سره اول د وزیرانو ته وخت ورکړل کیږي چې څو دقیقې چې دوی خپل برنامه یا کوم مغه چې دی تشریح کړي، د اخینه وروسته لند دلایل وایي چې دوی ولې قطعی نشوي مصرف کولای. د اخینه وروسته پوښتنې کیږي، د پوښتنې نه بیا وروسته دوی ځواب ورکوي. کچیرته بیا هم قناعت نه ترلاسه کیږي، بیا ورته صندوق خودل کیږي. په ډیر احتمال چې دغه پروسه شاید عین تر نن د ورځې تر ناوخته پورې دا دوام وکړي.
حدیث پردیس، مننه. و موردل چې د افغانستان ولسی جرګې څلور وزیران، د بهرنیو چارو وزیر، د فواید عامه وزیر او د کار او ټولنیزو چارو وزیر ورغوښتي دي او له دوی څخه پوښتنې کوي، او احتمالا چې دوی ته به بیرته د رای صندوقونه کېښودل شي او د اعتماد رای به ترې واخیستل شي، البته په دې شرط که چېرته د ولسی جرګې لپاره د دوی توضیحات د منلو نه و. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار ځانګړي ادارې ویلي چې په هرات کې په 15 ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو شمېر له هغه څه چې ویل شوی کم دی. سیګار دا خبره په هرات کې د امریکا د مرستو د نړیوالې پراختیايي ادارې په مرسته د رغول شویو ښوونځیو په اړه په یوه څېړنیز راپور کې کړې ده. د ادارې همداراس د دغو ښوونځیو په رغولو کې ځینو تېروتنو او نیمګړتیاو ته اشاره کړې. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار د ځانګړي ترمفتش یا سیګار ادارې ویلي په هرات کې په یو ښوونځي کې یوازې درې نجونې زده کوونکي لیدل شوي، حال دا چې په دغه ښوونځي کې د څه باندې 6000 نجونو له زده کړې خبر ورکړل شوی و. دا ښوونځی چې لیدنه ترې شوې د هغو 15 ښوونځیو له ډلې دی چې د امریکا د مرستو د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا جوړ شوی. سیګار د پنځمې پورس په یو ریپورت کې ویلي له هغو ښوونځیو نه چې یو ایس ایډ جوړ کړي، د لیدنې پر مهال یوازې 30% زده کوونکي او 30% ښوونکي لیدلي دي. د ادارې ویلي چارواکو پخوا ویلي وو چې په دغو 15 ښوونځیو کې په اوسط ډول په هر یو ښوونځي کې 2609 زده کوونکي شامل دي، خو سیګار یوازې 501 زده کوونکي لیدلي دي. په یو بل ښوونځي کې چې د 1200 زده کوونکو د حاضری خبره شوې وه، یوازې 10 تنه حاضر وو او 15 نور هم غیر حاضر. د سیګار په خبره یو ایس ایټ د 13 سپتمبر تر 1 په افغانستان کې په تعلیمي پروګرامونو 888 میلیونه ډالر لګولې دي. تر دې مخکې نه یوازې په هرات بلکې په ټول افغانستان کې د لسګونه خیالي ښوونځیو او زرګونه خیالي زده کوونکو رپورټونه خپاره شوي وو. د پوهنې وزارت هم ژمنه کړې وه چې په ټول افغانستان کې به د ښوونځیو او زده کوونکو دقیق شمیر معلوموي. سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د هرات د ښوونځیو په اړه لیکلی، همداراز ویلي چې ښوونکي هم له هغه څه ډېر کم وو چې په اړه رپورټ ورکړل شوی و. د ادارې لیکلي چې په دغو ښوونځیو کې په اوسط ډول د 16 ښوونکو او کارکوونکو د توظیف خبره شوې وه، خو د لیدلو پر مهال یوازې اتلس کسان وو. سیګار د ښوونځیو په رغونه او بیا رغونه کې هم ځینو تیروتنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نیمایي د ښوونځي له ښې برېښنا برخمن نه دي او ځینې یې صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. د ښوونځیو د ماتو دروازو، ماتو ښیښو او یا ماتو کړکیو خبره هم د سیګار په رپورټ کې یاده شوې ده. ومو غوښتل د سیګار ادارې د دغه رپورټ په اړه د پوهنې وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د هرات د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې اړه به څېړنې وکړي او بیا به خپل رسمي دریځ بیان کړي.
له هرات به د پکتیکا د معارف ستونزو ته مخه کړو. په پکتیکا کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې مسلکي استادان په ښوونځیو کې نه لري. دوی وړاندیز کوي چې حکومت کولی شي دغه ستونزه داسې هواره کړي چې په امتیازي معاش له شاوخوا ولایتونو استادان استخدام کړي. د پکتیکا د معارف د ریاست چارواکي بیا په پکتیکا کې د ښوونځیو د ودانیو ستونزه یادوي. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
د پکتیکا اوسیدونکو وایي چې د مسلکي استادانو نشټوالي لامل دوی له زیاتو ستونزو سره مخ دي او زده کوونکي نشي کولای په سم ډول د نصاب کتابونو ته ورسیږي. دوی غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او لرو پرتو سیمو کې د حکومت ورته د مسلکي استادانو نشټوالي ستونزه هواره کړي. د پکتیکا ولایت دوه تنه اوسیدونکي
شاګردان دلته راغلي د اتم چې موجود نن چې مو لنور پر لری ول سوالو شي ولې زوی راغلي دلته ولې پکتیکا ته راغلي سکوت برې شي هغه یې شي وو استاد واجی صاحب دی خدای په خاطر دی موږ دی معلم صاحب ماشته ماش ورکایي خو معلم صاحب هم نشته تعلیم او تربیه پر اګسته زدم را باید ویایم. شخص دی افسوس خبره ده تیر ورځ یو استاد ما ته راغی ما ته ویلی یو دی فارسی بیت راته ترجمه ک زه دلته یو سات لرم دی فارسی استاد یم تاس قضاوت وکي یو استاد له ما چې زیو دکاندار یم چا ورته شولایم چې دی فارسی بیت به درته ترجمه ک دا استاد ما شومخه دی ما مسلکی استاد دی ته زما مسلکی استاد ویل شم دا مسلکی استاد هغه څور بیتو یا آسیا یک پایکری ابو گیلش ملت افغان در ان پایکر دیلش دغه نس وای ترجمه کوله.
دی پکتیکا په ولایت کې موږ مسلکی معلمین نه لرو او دا ما تر اوسه پورې داسې کوم مؤسسه هم هغه هم دلته نسته علمي چې اکلن کم وکولای شي دا مسلکي معلمین دلته وروزي. نو په لحاظ داسې خلک شته پیلن چې لووم سیم نه خلاص دي ووم سیم ته درس ورکوي، له اتم سیم نه خلاص دي پنځم شپږم سیم ته درس ورکوي.
دا دوی په خبره کې د مسلکي استادانو د کمبود ستونزې جدي ونه ګڼل شي. دا پوهنې په برخه کې به دا پکتیکا راتلونکي وضعیت تر دې خراب او لګڼو ستونزو سره مخ وي. دا خلکو دا ستونزې د پکتیکا مدني فعالانه ولایتي شورا وکیلان هم منیوایي چې په تیر وخت کې ولایتي ادارو او مرکزي حکومت د پوهنې په برخه کې د دوی لپاره هغه څه چې لازم وه په دې برخه کې کار نه و کړی چې اوس یې پر اساس ګڼې ستونزې لري. مدني فعال برات خان:
یو شمیر ستونزې او مشکلات په ځینو سیمو کې شته چې د ښوونکو په برخه کې د مسلکي ښوونکو په برخه کې دي او د دې تر څنګ د ځینې قومي او د نامنویو له امله په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د تړل کېدل دي.
دا هم وایي چې د مسلکي استادانو د تشې ډکولو په موخه د ولایتي ادارې په مټ غواړي جدي اقدامات وکړي او که په پکتیکا کې نوي له نورو ګاونډیو ولایتونو څخه وړ او مسلکي استادان ښوونځیو ته د مرکز څخه په توافق او لوړ امتیاز وغواړي. د خلکو ستونزې د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست سرپرست محمد نسیم واجد هم تاییدوي. وایي د دې د هواري لپاره پلانونه لري او په دې برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شوې هم دي. د ده په خبره تر دې له لوړې ستونزې سره مخ دي چې اکثریت ښوونځي ودانۍ نه لري.
پوهنې ریاست اړوند موږ په درسالیو کې 133 باب ښوونځي د موږ تعمیرونه لري، سرپناه ځای لري، هغه هم پخوا جوړ شوي دي. که چېرته په وخت باندې دا ترمیم نه شي او هغه مې اوس ونه خلاص کېدای دا مکتبونه هم تخریب شي او تعمیر یې له منځه ولاړ دی لس پنځه لس کاله مخکې جوړ شوی او تر اوسه پورې ترمیم شوی نه دی ځینې مکاتب. نو په مجموعي ډول باندې که زه ووایم په پکتیکا کې تر شپېته سلنه زیات ښوونځي د موږ ودانۍ نه لري، سرپناه نه لري. که باران وي د موږ شاګردان له یو ډول ستونزو سره مخامخ وي، او که لمر وي د موږ شاګردان له یو ډول ستونزو سره مخامخ وي.
نوموړي زیاته کړه دوی له ولایتي ادارې سره په شریک جامع پلان کار کړی چې په راتلونکي کال کې په پکتیکا کې د مسلکي ښوونکو د نشتوالي ستونزه تر ډېره بریده هواره کړي، او هم یې په خبره د ښوونځیو د تعمیرونو جوړولو لپاره له مرکز کابل سره ستونزه شریکه کړې ده. پکتیکا د افغانستان یو له لویو غریزو ولایتونو څخه دی چې څلورویشت رسمي او غیر رسمي ولسوالۍ لري، او اکثریت اوسېدونکي په لرو پرتو سیمو کې میشت دي چې تر دې مهاله ورته حکومت د ښوونځیو په جوړولو او هلته د استادانو په رسولو کې پاتې راغلی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیول شي. کابل ورځپاڼو نن کوم مطالب څېړلي دي؟ مخکې تر دې چې د دغو چاپي خبرونو پاڼې واړو، البته وروسته تر دې چې دغه چاپي خبرونه پاڼې واړو، ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسېدلې اس ام اسونه لولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راواستوئ. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته نسیم شفق کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ولسمشر د راتلونکو پالیسیو او د کافي سرتیرو د نشتوالي له امله په هلمند ولایت کې د جګړې د دوام په اړه مطالب او تبصرې خپرې کړي. دنیا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې ډونالډ ټرمپ دې د امریکا غلطې پالیسۍ اصلاح کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم ریښې وچې شوي، او اوس لازمه ده چې د دې پدیدې ریښې په پاکستان کې هم پرې شي. د سرمقاله لیکونکي په باور امریکا په پاکستان کې د تروریزم پر ضد لازمه هڅه نه ده کړې، او باید د هیواد ته نور فرصت ورنکړل شي. دنیا لیکلی چې همدا اوس په پاکستان کې داسې کړای شته چې د تروریزم ملاتړ کوي، او تروریستان د افغانستان، هند او په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې د حضور پر وړاندې کاروي. سرخط ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلي چې امریکا باید خپل ناتمامه کارونه په افغانستان کې څنګه پای ته ورسوي. د سرمقاله لیکونکي په باور هغه څه چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې ورته کم پام شوی، هغه له تروریزم او د دې پدیدې له مرکزونو سره مبارزه ده. سرمقاله لیکونکي وایي چې د تروریزم ځالې د افغانستان په کلیو او بانډو کې نشته، بلکې له دې هېواده بهر دي، او باید د له منځه وړلو لپاره یې د امریکا نوی حکومت جدي اقدامات وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د امریکا نوی حکومت به له افغانستان سره خپله همکاري زیاته کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانستان له دې درکه ډاډه دی، او په دې باور لري چې د متحده ایالاتو نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د واشنگټن او کابل ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې ټرمپ به امریکا ته بدلون ورکوي، له تروریزم سره جګړه به سخته کړي، او د تروریزم ریښې به هرومرو که په هر هیواد کې وي وباسي. او ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په هلمند کې د جګړې د پراختیا لامل د خیالي سرتیرو موجودیت دی. په مطلب کې د هلمند ولایتي شورا د رئیس کریم اتل له قوله ویل شوي چې کم سرتیری جګړه پر مخ وړي، او حتی نیمایي هغه سرتیری هم په هلمند کې نشته چې په تشکیل کې موجود دي. په مطلب کې ویل شوي چې په هلمند ولایت کې یو درزره امنیتي ځواکونه په تشکیل کې دي، خو نیمایي هم موجود نه دي، او د لیکوال په باور همدا علت دی چې طالبانو په دې ولایت کې پرمختګ کړی دی.
کابل ورځپاڼو ته نسیم شفق کتنه کوله. په کتنه کې مو واوریدل چې د امریکا له نوي حکومت به د افغانستان حکومت څخه غوښتنې ولري، او افغانستان څه توقعات د امریکا له نوي حکومت څخه لري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مو د پاکستان له وی اندېښنې خبرو. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال او تر هغه مخکې ویلي وو چې شکیل اپریدی هغه څوک چې د اسامه ابن لادن پته یې امریکایانو ته ورکړې وه، او اوس په پاکستان کې په زندان کې دی، له پاکستانه وخوړي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزت الله اعظمی له کندهار پراستولې سمس کې لیکي د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د پوهنې بهیر ټکنی دی او د مافیا په منګولو کې دی. قیام الدین مبارز لیکي چې د هلمند جګړه د مخدر موادو د قاچاق اورونکو له لورې مخته بیول کیږي او د ده په وینا د مخدر موادو قاچاق اورونکي طالبانو ته امکانات برابروي. عبدالمنان په راستول سمس کلي کې طالبان به تر کله جګړه کوي او حکومت به تر کله جګړه کوي؟ ترمنځ خلک تباه شو، باید دواړه لوري سوله وکړي او دواړه لوري اعلان وکړي چې موږ سوله غواړو. عبیدالله لیکي د کندز د پیښې تحقیقات باید د بې طرفه کسانو لخوا وشي. او عبیدالله البته د په یو بل سمس کې بیا لیکلي دي چې د کابل او د طالبانو ترمنځ د سولې لپاره زموږ هیلې شته او ورته لیواله یو. لاس په چاو ډیر شته کې شوې لند خبرونه له ناجی صاحب څخه اور.
د پروان سیمیز چارواکي وایي چې په بګرام هوایي ډګر کې چاودنه شوې ده او د لومړنۍ معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې 14 داعش وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان ولسی جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د 14 وزیرانو د استعفا لړۍ پیل کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره لوبې ونه کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپینې ماڼۍ د واک د لیږد مسؤلیت وسپاره. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د په فکر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخ نه کړي. او ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت ډلې روانه اونۍ د عراق په موصل کې په لزګونو تنه وژلې دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو خو اوس په د کونړ د استیناف د محکمې له خبرداري تاسو خبر کړو. د کونړ استیناف محکمې رئیس خبرداري ورکړ که چا په بدو کې کوم انچلې ورکړه او پښته په اوږده حبس به محکوم شي. بل ورته په دغه ولایت کې د شزو چارو ریاست وایي چې لا هم په بدو کې د نجونو د ورکړې دود شته. روحله انوري له کونړ له نور تفصیل سره.
په کونړ کې خزیوي اوس هم په یاد ولایت کې د نور ولایتونو په څیر خزی په بدو کې ورکول کیږي چې د ډیرو خويندو ژوند دی ګواخ سره مخ کړي دي. مدني فعال او د ولایتي شورا په خواني غړي میرمن توراجوي په بدو کې د خزو ورکول یو ظلم دی خو تر اوسه یې هیڅ مخه ونه نیوله. د کونړ ولایت د خزو چارو رئیسی میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل له ډیرو کلونو را په دې خوایي په سیمه کې په بدو کې د خزو ورکول دود دی او د همدغه ناوړه رواج په وجه په بدو کې ورکل شوی خزي د ژوند سخت شپې ورځې تیروي.
په کونړ کې د بدو ورکول رواج اوس هم شته دی. په هغه مناطقو کې چې هغه کې پوره عامه آگاهي نشته دی او د خلکو ذهنونه دې باندې نه دي پوهول شوي چې بد بدل یعنی څه. بدو کې خو همدغه قومي خلک دي چې فیصله کوي او کینی د جرګو د لارې نه خپل یو خور د یو ورور په مقابل کې قرباني کوي.
سهیلا بابر له قومي مشرانو دینی عالمانو او دادلی ارګانونو غوښتل چې هر چاته باید د خپلو عملونو سزا ورکړي شي. دا سینه چې قتل او جنگ پلار یا ورور کړی وي او سزا یې لور او خور ته ورکول کیږي، چې دا کار د اسلام د مقدس دین او د افغانستان د اساسي قانون په خلاف عمل دی، چې یو بیګنا انسان دی د نورو د ګناهونو لامل پور کې ولاړ وي.
د اوقافو د لارې نه، د عدلي ریاست د خوانه یا د محاکمو د خوانه، د ممبر د لارې نه خلکو پوهوي چې بدو بدل دا ډیر بد عواقب لري، چې موږ ته په علني ثبوت رسیدلی دي چې ډیر مشکلات یې زیږولي دي.
سهیلا بابر وایي په بدو کې د ښځو ورکولو سره هیڅ کله هم د دوو کورنیو ترمنځ روغه جوړه نشي کېدی. په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اساسي قانون کې په بدو کې د ښځو ورکول منع دي، او له دې وروسته که هر څوک په داسې جرګو کې برخه واخلي چې په وسیله یې کومه ښځه په بدو کې ورکول کیږي، نو محکمه به د جرګې ګډونوالو د جینۍ او هلک کورنیو ته د قانون سره سمه سزا ورکړي.
هغه شخص چې په بدو کې د ورکو په نوم یا په نکاح ښځه ورکړي یا یې وکړي، په اوږده حبس 14 کلو پورې محکومیږي. او ځې داخل اشخاص لکه شاید، وکیل، مصلح، عقید، هر یو له احوال سره سم په متوسط حبس محکومیږي، او د ښځې د غوښتنې په صورت کې د قانون له حکمونو سره سم مطابق فسخه کیږي، یعنی د نکاح هم فسخه کیږي.
هغه وایي داسې هیڅ کله هم نه دی لیدلی چې د ښځو ورکولو سره دی شخړې هواری شوي وي، بلکې نور هم د کورنیو ترمنځ ستونزې او بدګمانۍ زیاتېدای شي.
په بده کې ښځه ورکول داسې یو عمل ده چې نه د شریعت له پلوه او نه د قانون له حیثه جواز لري، نو په هیڅ صورت سبب د خوشحالي او معنی د انتقام نه شي ګرځېدلی.
په کونړ کې ښځې په داسې حال کې په بدو کې د بیګنا ښځو او نجونو ورکولو څخه شکایت کوي چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د قومي جرګو په وسیله د دوو کورنیو ترمنځ بدی ښځې په بدو کې د ورکولو په وسیله ختموي. که له یوې خوا د جرګې غړي د کورنیو ترمنځ د جنګونو او په یو بل د بریدونو لړۍ ته د پای ټکی ږدي، خو له بل لوري یو معصوم انسان د تل دپاره د اور بټۍ ته غورځوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي وو چې شکیل اپریدی باید له زندانه راخوشي شي. شکیل اپریدی اوس مهال د پاکستان خیبر پښتونخوا په یو زندان کې بندي دی. د هغه څوک دی چې د القاعده شبکې د مؤسس اسامه ابن لادن پته یې امریکایانو ته ورکړې وه، خو یو شمیر پاکستانیان په دې باور دي چې د پاکستان حکومت به شکیل اپریدی امریکا ته ونه سپاري. ملالۍ بشیر راپور لري.
په 2012 کال کې پر شکیل افریدی د 30 کلونو د بند سزا ووته، چې وروسته په 2014 کال کې 30 کلونو ته راکمه شوه. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پخوانی استعماري قانون لمخې په دغه سیمه کې سختریزو یرغمل نیونکو ته د راخوشي کېدو په بدل کې د پیسو ورکولو په تور محاکمه شو. 50 کلن افریدی هر ډول تورونه ردوي. په 2008 کال کې سختریزې ډلې لشکر اسلام دی برمته کړ، او د کورنۍ وایي چې د ده د راخوشي کولو په بدل کې ورسره همدا یو انتخاب و چې یرغمل نیمونکو ته پیسې ورکړي. په اپریل میاشت کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې که ولسمشر وټاکل سي د افریدی د راخوشي کولو لپاره به مداخله وکړي. د فاکس نیوز ته ویلي وو چې زه فکر کوم هغه به په 2 دقیقو کې راخوشي کړم. زه به دوی ته ووایم چې دی راخوشي کړي. زه مطمئن یم چې دوی به هغه راخوشي کړي، ځکه موږ پاکستان ته ډېرې مرستې ورکوو. افغانستان ته د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
دا به ډېر غلط اثر پرېږدي پاکستان کې. ولس به ډېر سخت مزاحمت کوي، ولس به ډېر زیات خفه شي چې شکیل افریدی امریکا ته ورکو. که د ټرمپ خپل ضد باندې ټینګ شو، نو بیا خو ریاستونو کار خو داسې نه چلېږي، د سټیټس کار خو داسې نه چلېږي. بیا خو باید کوم نور هم د کوم د امریکې خلاف دلته غم غوسه شروع شي.
فاکس نیوز ته د ټرمپ خبرو په پاکستان کې سخت عکس العملونه راوپارول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې ټرمپ باید د خپلواک ملت ته درناوی وکړي. د ویلیو چې پاکستان د امریکا مستعمره نه ده. د افریدی راتلونکی به پاکستانی محکمې او د پاکستان حکومت ټاکي. افریدی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا په 2011 کال کې ونیول سو. دا سم دستي ورسته له هغه چې په می میاشت کې امریکایي ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په کور حمله وکړه. پر افریدی دا تور هم و چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا د اسامه بن لادن په نقشه کولو په هدف د واکسیناسیون له پروګرام سره تړاو درلود چې وروسته پر بن لادن د امریکایي پوځ لخوا حمله وسوه. د پاکستان یو دولتي هیئت چې دغه حمله یې پلټله آن دا وړاندیز وکړ چې افریدی باید د خیانت په تور محاکمه سي. اوس چې ټرمپ منتخب ولسمشر دی دا مسئله شاید د دواړو هیوادونو په خپلمنځي اړیکو کې مهم رول ولري، خو که ټرمپ پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې سي ویل کېږي ډاکټر افریدی شاید راخوشي سي او آن وستایل سي چې له امریکا سره یې د اسامه بن لادن په نقشه کولو کې مرسته کړې وه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا در جوان شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، با برنامه صحت با میزبانی ما فرشتنده خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی بیماری روماتیسم صحبت میکنیم و دکتر صاحب ذبیح الله حیدری متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان در این مورد آغاز نماید، گوش میدهیم با گزارشی که در همین مورد تهیه شده است. روماتیسم بیماری است که مفاصل استخوان‌ها و قلب را مصاب می‌سازد. دکتران متخصص در این بخش می‌گویند روماتیسم بیماری ویروسی است که ابتدا گلو را مصاب می‌سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که این میکروب داخل وجود شود از 1 الی 5 هفته اعراض و علائم خود را نمایان می‌سازد. دکتر اقبال در مورد اینکه افراد چگونه به این بیماری مبتلا می‌شوند چنین می‌گوید:
یک باکتریا با نام بیتا همولایتیک استرپتوکوکاس که گلون ما شما را میگیره، گلون اطفال ما اوف میسازه و میکروب بالاخره در گلون جای بجای میشه و از گلون باز از طریق خون اینمی میکروب انتشار میکند و بالاخره قلب اطفال و مفاصل آن را ما اوف میسازد و اینمی امراض روماتیسم به وجود میاد.
با گفته ای دکتر اقبال، بیماری روماتیسم بیشتر نزد کودکان بین سنین 5 الی 15 سال را که بیشتر آنها را دختران تشکیل می‌دهد دیده شده است. دکتران متخصص می‌گویند روماتیسم دو نوع است، مفصلی و قلبی. اما نوع خطرناک آن روماتیسم قلبی می‌باشد که باید بیماران روماتیسم قلبی در وقت و زمان معاینه آن تداوی شوند. با گفته ای دکتران متخصص، گلودردی، دردهای عضلی در پا، دست، کمر، احساس خستگی و کاهش اشتها از جمله علائم بیماری روماتیسم است. دکتر پرویز اقبال در مورد روند تداوی بیماری روماتیسم میگوید:
مریض در مرحله حاد اگر باشه باید زیر بستر باید باشه، حرکت نکنه، دوای های ضد درد باید بگیره و همیشه یگان وقت ما از کورتیکوستروید در تداویشان چی میکنیم. ولی بدبختانه بعضی اوقات اینمی ناجوری روماتیک فیور یا خود امراض روماتیسمال که هستن دوباره عود میکنه، که از این خاطر باید مریض همیشه زیر تداوی یک دکتر سری متخصص باشه و همیشه حداقل دوای خود منظم بگیره و معاینات خود منظم انجام بده.
دکتر پرویز اقبال میگوید هر زمانی که اطفال بین سنین 5 الی 15 سال به گونه دوامدار گلو درد میشوند، باید والدین آنها حتما آنان را نزد دکتر ببرند، زیرا این گلو دردی زمینه را برای بروز بیماری روماتیسم در وجود شخص مساعد میسازد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 نشرات دارد. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بیماری روماتیزم که چی نوع یک بیماری است یک معلومات مختصر بدین؟ بفرمایید.
تشکر. در ابتدا سلام خدمت شما، خدمت هموطنان عزیز که ما را از طریق ای رادیو میشنوند. بسیار یک بحث مهم و یک بحث جالب که اکثرا در مریضایی که از سبب مشکل پیش ما مراجعه میکنه ناوقتر مراجعه میکنن که به خاطر تداوی و اهتماماتی که برای مریض ضرورت است که در مراحل ابتدایی اگه تشخیص شود تداوی شود شاید یک تعداد معیوبیت ها پیش مریض ها ایجاد نشه. که خود روماتیزم مفصلی از روماتیزم قلبی که بسیار شایع است، دو نام در بین مردم ما بسیار متفاوت است از نگاه علتی، عوامل و میکانیزمی که چطور ایجاد میشه کاملا متفاوت است. سوالی که شما کردید در مورد روماتیزم مفصلی، میگه یک مشکل مزمن التهابی است، یعنی مفاصل به شکل دوامدار التهاب میشه. یعنی به طور عامیانه بگویم که وقتی که یک جای یک مشکل ایجاد میشه، فکر کنین یک جرحه باز میشه در جلد ما، التهاب برش میگیم، ما التهاب ایجاد میشه و این بسیار دوامدار است. و گپ که بسیار مایوس کننده است در این مرض، ابتدای مرض که چطور شروع میشه تا امروز تحقیقات یک علت خاص را به خاطر از اینکه چطور این مرض به وجود میاد دریافت نشده، ولی که یک تعداد عوامل برای شروع ایجاد مشکل پیشنهاد میکنن که وصف از این مرض مفاصل التهاب پیدا میکنه، در مفاصل سفتی، درد و حتی در مراحل آخر و در مراحل آخر حتی دیفارمیتی یا سوی شکل پیدا میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک شنونده همیشگی ما قاری صاحب بهدی از ولایت میدان وردک روی خط هستن. قاری صاحب سلام علیکم. بله قاری صاحب
سلام علیکم.
سلام علیکم، روزتان بخیر. تشکر، سلامت باشین، بفرمایین.
زما دا دکتر صاحب صداف کنم بچه دقا روماتیزم که دا ساری دا او بل بده مخنیوهای سنگه که دلشه سرای باید کم تکی تا نظر که ولری چه دا پده ناروغی بانده اختامش او بل بده دا ساری دا او که ما دا پختم از ماوه.
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما صحبت های دارن، بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر قاری صاحب. سوالی که داشتن در ابتدایی که آیا این مرض ساری است یا خیر، و سوال دومشان چطور میتونیم ما جلوگیری کنیم؟
بله سوال
در ابتدا باید بگویم که یک مرض ساری نیست. ما این مشکل به نام مشکلات است که به نام اوتو ایمیون یا خود وجود ما در مقابل خود یک تعداد تعاملات ایجاد می‌کند. به مو خاطر هم است که علت خاص از این برزی اگر علت خاص تا حال دریافت نشده و در مورد پریوینشن یا مو جلوگیری از این مرض یگانه چیزی که تا حال پیدا شده به خاطر از اینکه ما بتانیم این مرض جلوگیری کنیم، میگه کسایی که سیگرت میکشن نسبت به کسایی که سموکینگ یا سیگرت نمیکشن پیش از این واقعاتش تقریبا 2 تا 10 مرتبه بیشتر است.
کسایی که سیگرت
میکشن البته یک خطر از برای مریضا اتمی نیست، کسایی که سیگرت میکشن دچار مشکل شون، ولی که یک خطر مواجهشان است. و غیر از او یک ویروس در این اواخر کشف شده به نام پیستین بایرو ویروس، یک ویروس است که سبب یک تا مشکلات دیگه میشه، نمیخوایم در مورد صحبت کنیم. ای هم در این اواخر دریافت شده نزد کسایی که پیشون است، پیش از این خطر بر روماتیزم نسبت به دیگه کسا بیشتر مواجه میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن، حقمل افغان روی خط هستن، یعنی اینا هم شنونده همیشگی ما هستن. سلام علیکم افغان صاحب، خوب هستین؟
خوب هستین، خوب هستین.
تشکر، زنده باشین افغان صاحب، بفرمایین.
سوال زما سوال زده چې زما په لسنو کې د ژمي په موسم کې زیات درد راځي، کله چې خوب وکم خوب نه رابیدار شم نو په دغه حال کې زیات درد کوي او لاس کې مې زیات وزن پیدا شي، ا در روماتیزم ده او کنه دی؟
ډاکټر صاحب کوم سوال لرئ نه شون؟
چقدر وخت شده اقمل جانی مشکل برتون ایجاد شده؟
ده او 2-3 ماه میشه که این مشکل من رو برو هستیم.
دو سه ما تا حال زمستان هم نرسیده، شما گفتین در سردی مشکل برتان ایجاد میشه؟
سردی برای من مشکل، همین سردی شروع شده به مشکل برای من اضافه شده.
کدام مفصلایتان درد پیدا کرده؟
دستایتان
چه وقت درد میباشه؟
وقتی که خواب میکنیم از خواب بیدار میشم
این وقت برای ما بسیار تاثیر میاد و در دست ما وزن بسیار پیدا میشه.
خب باز دردتان چه رقم آرام میشه؟ چقدر وقت دوام میکنه صبح که درد شروع میشه؟
آرام وقتی که از خواب بیدار میشم در این وقت درد بسیار میکنه.
چقدر دوام میکنه؟ یک ساعت، دو ساعت تا شما میمانم رایتان یا پس از بین میره؟
نه در این وقت تقریبا 15 دقیقه 20 دقیقه در پیدا میشه، باز درد خلاص میشه، باز از 20 دقیقه.
درست است احمد جان، بشنوین.
تشکر بسیار زیاد، بفرمایید دکتر صاحب.
احمد جان یک شکایتی داشتن، گفتن که هوا رو به سرد شدن است و دستای ما درد پیدا میشه. ما جالبی که طرف صبح وقتی که بیدار میشن، وقتی که از خواب بیدار میشن در این وقت درد میباشن. در مورد اعراض علائم ازی باید بدانیم که میگه یگانه مشکلی که پیش مریضا پیدا میشه باید بفهمیم نه تنها خود دردهای مفاصل است، یک تعداد اعراض علائم دیگه هم بغیر از مفاصل پیش مریضا ایجاد میشه.
بله.
که همون پیش مریض اشتهای مریض کم میشه، پیش مریض تب بسیار خفیف موجود میباشه، پیش مریض ممکن تب شدید هم باشه و وزن میبازن مریضا اگر دوامدار پیشون ایجاد شوه. و یکی از گپایی که بسیار برای مرض مهم است موضوع یک درد است که از طرف صبح وقتی که مریضا بیدار میشه از خواب احساس میکنن که انگشتایشان که مفاصل خرد است، در اصل که بیشتر اوقاتی مشکل مفاصل خرد درگیر میکنن.
بله.
درد پیدا میکنه، البته برای یک ساعتی دوام میکنه و بعد از یک ساعت وقتی که فعالیت فیزیکی مریض شروع میکنه دردای از آرام میشه. که البته اقمل جان هم می رقم یک شکایت داره، او 15 تا 20 دقیقه میگه. دیگه امراض دیگه هم است که ممکن مفاصل درگیر کنه، که ممکن موضوعش التهابات دیگه باشه غیر از روماتیسم، که میتونه اقمل جان پیش دکتر سبا مراجعه کنه. یک دو تست ابتدایی است پیش از این مریض های گرفته داده میشه، از طریق لابراتوار چک میشه و دیده میشه کدام مفاصل بیشتر درگیر کرده. اگر مفاصل دست و مفاصل خرد باشه بسیار خوب تشخیص کننده است، با او دو ماینه میشه در ابتدا مراحل ابتداییش است میشه مراجعه کنه و بسیار به شکل خوبش میشه تداوی شود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. دوست همیشگی ما آخوندزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستند. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم. شما خدا با شما با میمان و محترم شما تقدیم میدارم. دست دارم در اسم از بسیار بالا ما رابطه ماشید.
سلام خدمت شما، هم روزتان بخیر، بفرمایید.
سلام از دکتر صحبی هست که میگه مریضای ریماتیزم که هست زیادتر اینا پت زمستان این ناخونه از اینا نیز که هست این ناخونه از اینا چرک میکنه، پایه از اینا ناخونه پایه از اینا چرک میکنه زیادتر در این فصل زمستان اینا مثل از این ناخونه و از این تو پای زیمه شکایت میکنه وزیده از استوانه و بعض وقت اینا شهر میشه. آیا امیر مریضای ریماتیزم که بری درد گفتار نگه اصلا تنکوهات نداره، هر دستان اینا بری درد به تمزو خوب دستان اینا بری درد گرفتار بوده. سوال من دکتر ربی هست که این مریضی بابت اصلا نداره اگر سرقام علی بمین سوال دوشه تخصیل میده بانه میکنه دستان
داخل. خونزاده صاحب گفتین برای تداوی مریضا نفهمیدم گپتان درسته.
اصلا این مریضا که به دکتر مراجعه میکنه دوام نگیره که همه خبی بود که همه تو دوام مساسین ولی اینا خیلی تو دوام
درسته درسته. آخوندزاده صاحب از طریق رادیو بشتن. آخوندزاده صاحب سوال داشتن که مریضا زیادتر است در فصل زمستان و البته او یک موضوع رو اونا یاد کردن که چرک میکنن.
بله.
چون این یک موضوعی نیست که ناخونای پا و دست ای چرک کنن، ولیکن در مراحل پیشرفته این مرض مفاصل کوچک پیش مریضا ممکن سبب التهاب شه و این سو شکل پیدا کنه. چندین اشکال مختلف است که دستا شخی پیدا میکنه، ما به نام سوانک دیفورمیتی یا مو به شکل نوک منقار پرنده واری میشه، این یک شکل برای خود میگیره. اشکال دیگه است که پیدا میشه. البته در زمستان یکی از عواملی که سبب تشدید حالت میشه پیش کسایی که از قبل روماتیسم داره، ولیکن حالتایی که تشدید میکنه درد مریضا را پیش مریض مشکل ایجاد میکنه، یکی از او سردی است و تماس با آب است کی پیش مریض در یک تعداد
یعنی او را بیشتر می سازه
بیشتر می سازه مالت درد پیش ایجاد می کنه و ای که گفتن مریض دارن که دوا می گیرن برای یک چند وقت پس دوباره اکثرا مریضا ناقص تداوی میشن یکی از علتایش است که ناوقت تشخیص میشن مراحل پیشرفته می باشه دوام تداوی دوامدار ضرورت دارن و خصوصا کسایی که سوء شکل در مفصلاش پیدا شده دستایشان کجی پیدا کرده پیشی مریضا بسیار تداوی که برای مریضا شروع میشه بسیار خطرناک است دوایی که داده میشه بالای خون بالای حجرات خون بالای دیگه سیستما تاثیر بد داره البته توصیه ما برای آخوندزاده صاحبی است مریضی که دارن باید به طور منظم زیر نظر هر دکتر صاحبی که است چون تداوی از 3 تا 6 ماه تا 1 سال بعض وقتا به 2 سال تداوی ضرورت دارن منظم به وقتش بدون از اینکه دوای از وقفه بیا باید دوای خود بگیرن اگر مفاصلشون سوء شکل پیدا کرده باز تداوی های دیگه از بنام فیزیوتراپی که را دوامدار پیش دکتر فیزیوتراپی مراجعه میکنه دکتر مربوطش برش تعیین میکنه که بین وقتا اینی حرکت ها برای عزیز ضرورت است برش انجام شه
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب بازم یک شنوند دیگه ما روی خط هستن یار محمد خیرخوا از ولایت پروان سلام علیکم خیرخوا
سلام علیکم سلام دکتر صاحب ما در گفتن زما در راسته طلا املاکی یوری که زای دست درد که یا دبام روماتیزم یو کنم یو دوستنه می دادم چه در روماتیزم دست سرکیم که دایش یو کنم
یار محمد جان کدام قسمت دان گفتین درد پیدا شده؟
در راسته طرف تملا چه مده یوری که زای دوم رو بور زای در یوردو که سر درد کهی هر وقتی نکه خویا و نیم وقت بس سخت درد که
سوم رو بخص ویده در مشکل نه
یار دکتر سای دن یو کال یو نیم کال کی جین.
یار محمد جان سوال داشتن گفتن در قسمت کمرشان
بله قسمت جشت
یک قسمتش درد پیدا شده اول باید بگوییم که روماتیزم مفصلی که حلتش همو تا حال به شکل درست فهمیده نشده و یک تعداد میکانیزم هایی که به داخل وجود از خود وجود در مقابل خود یک تعداد مواد می سوزه به نام انتیبادی ها و قسمت مفاصل درگیر میکنه بسیار در کم واقعات از که تنها یک مفصل از در ستون فقرات که به نام اتلانتو اکسیل که یک موره دو موره از گردن است این دو دانه با هم یک جای میشه این قسمت درگیر میکنه که بسیار نادر است درگیر کردن از او هم دیگه میگه مفاصل سیستم اسپاینه یا همی سیستم نخایی را همی مفاصل هیچ وقت درگیر نمی کنه روماتیزم اکثرا مفاصل را درگیر می کنه مفاصل خرد است بیشتر اوقات مفاصل کلان هم درگیر می کنه ولی هیچ وقت نشده بجز از همون یک مفصل که برشان یادآور شدن در قسمت گردن است یک موره با دیگه موره وقتی که مفصل میشه به نام اتلانتو اکسیل جاینت میگن او قسمت درگیر می کنه غیر از او دیگه مفاصل بسیار واقعاتش کم است ولی کن دیگه لطای زیاد است که اگر سن از اینا بالا شه میشه که امراض استخوانی است پوکی استخوان است یک حالت های دیگه است کسایی که وزنا را به جای دفتن وزن بلند میکنن پیش از یا و دیگه امراض دیگه است که در خود سیستم نخایی مفصلایی که در سیستم سپاین است در اینجا ایجاد میشه میشه پیش دکتر صاحبای جراحی عصب اینا مراجعه کنن تا علتشان بعد از دادن معاینات رادیوگرافی و ام آر آی است به مریضا توصیه میکنن بعد از او میشه تشخیص شود تداوی شود
سلامت باشین دکتر صاحب قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستم قاری صاحب سلام علیکم
ولی خوری سلامونو تاتو لنده کوم او فاسو دازاری راجو چونو کارکون کار دیدون که تصفیز دانه ملمه تا سلامونو ورنده کوم دیر خوشحال است شو موضوع متکلی موضوع بی انشاءالله دو پاول که پروگرام نام در روماتیزم موضوع بی
بله بله روماتیزم است
از ما دکتر سر سر دوری پشتینی یا اول پشتینو خمیداری که در روماتیزم اصلا دو پاول که پروگرام نام کنو که تشریح را که در خپل روماتیزم پر سور کسمه دی که انسان تا واقعی کیجی او دوم پشتینو میداری که در پشین پوری اگر داری که نداری او در ایم پشتینو میداری که در روماتیزم دیوه سخبلت هم خیلی نروجی بکنه در دیوه تبلت انتقالیجی کنه انتقالیجی
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما پاسخ میدم.
سوال دومشون ما درست نه.
در کدام سن بیشتر به سن ارتباط داره یعنی؟ تشکر قاری صاحب دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر. تشریح از یک روماتیزم قلبی است که یک بحث جداست که بعد از یک درد گلوک ما به نام فرنجیت میگیم یک تعداد انتانات از داخل وجود میشه یک تعداد عملایی که خود وجود در مقابل از او فکر میکنه که وقتی که مواد که آزاد میشه از این میکروب بالای والای قلبی میره اونجا میشینه و وجود فکر میکنه که یک چیز بیگانه است در حالی که امو مواد را که انتیجن امی میکروب از خود آزاد ساخته و بالای والف قلب نشست کرده، خود وجود مقابل از دو عکس العمل نشان میده، والای قلبی را درگیری میکنه. یکی روماتیزم قلبی است که یک موضوع جداست، و نوع دیگیش روماتیزم مفصلی است که مفصلا را درگیر میکنه، التهابی میشه، به عین میکانیزم است، ولی که کاملا یک مرض جداست و یک مرض جداست. البته باید بفهمیم دو نوع است، روماتیزم قلبی، روماتیزم مفصلی، که دو شکلشان ممکن مفاصل درگیر شه، ولی که در این شکل کاملا مفاصل بیشتر درگیر میشه، دیگه اعضا هم درگیر میکنه، که در جمله اختلاطات از این میره که حتی قلب میتونه درگیر کنه، ششاره میتونه درگیر کنه، خون میتونه درگیر کنه، که حالتهای دیگه است که بیشتر واقعات مفصلا را درگیر میکنن. این که با کدام سن ارتباط داره، دقیقا در مورد سن ازی میگه تقریبا 0.5 تا 1% تمام مردم دنیا، خصوصا بزرگسالا، پیش از یار روماتیزم مشکلش وجود می داشته باشه، و بیشترین واقعات در بین سنین 25 تا 55 ساله دیده شده. تا 75 سالگی این مشکل سیرش کمتر میشه نسبت به این سن، و از 75 بالاتر بیخی واقعاتش نادر است که ایجاد شود. البته از 25 تا 55 سالگی بیشترین واقعاتش دیده شده، و ناگفته نباید گذاشت که پیش خانما نسبت به مردا بیشتر واقع میشه، که تا 2 تا 10 مرات و بیشتر از مردها واقع میشه. اکثر امراض اوتیمیون هم امراض است که یک گروه از امراض است که تا حال در مورد یک تعداد زیاد از این امراض تحقیقات صورت گرفته، علت چه پیدا نکردن، نزد خانم ها بیشتر است.
شیبه به شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تر ول ازادی رادیو واوری.